ده د ازادي راډیو کارکونکو څخه چې دا د مخ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغسې یو د موږ یو بحث خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
یو موټر چلون کې د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم خار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر د پیکه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ځینو سیمو ایزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پرز ناوخته ازادي راډیو ته ویل خلک د یکشنبه په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله د خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوي په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ډیپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنې کې کابل ته ستانه کړي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځایي وخت د غرمې په یو بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبې ته وتلې.
آزادی ملما
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټې یو فابریکه جوړه کړې ده. د فابریکه ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېر پوښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه وری چې ازادۍ رادیو میلمه خبرونه ته ځان او پیژنې چې د کوم ځای دی.
سلامونه
نیکه
هلی تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خونځی مې ننګرهار کې لوستې. د محمدي صاحبزاده علي لیسې څخه فارغ شوی یم. پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرنګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی. پسې مې یو ماستري د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرنګ کې کړی ده او دویم ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که درته وای چې په هغه وخت چې مو زکړی کولی، آیا په دې فکر کې وای چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پنګونه تاسو کړی؟
که چې په ول کې سوسلاول خونځي نراڅ چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او سسانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي، ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهداف ته رسیدل شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایئ چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلی که زده کړې مو کولی، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوئ.
دا خو داسې شو چې 2006 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختان د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بنده شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتنامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله مې بشپړه کړه او په دې جریان نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغسې سترو فابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو، نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه، بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړوونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړي وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري، دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د په هر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاري شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و. شروع یې اسانه نه وه، ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې او په دې جریان کې ومو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو دوی انټرویو واخیستې د ډیرو انټرویو په آخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبري را ته راکړه اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطحه تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي دغه سټرکچر جوړېږي نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي زمونږ ساختماني چارې دي بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو دا یو نوی چیلنج و نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کېږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا وروستۍ پروژه وه دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه چې دا هم د نفتو د راویستو ستره پابریکه وه او دا هم تکمیله کړه او دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان
بله سیدی صاحب وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړې دي په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ
ګوري کاری صاحب فرق کوي. ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ما ته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ما ته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته. او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطره چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو. او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې. ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو، نو د انسانیت لپاره خو یو څه کول لګیا یو.
بله، وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري، ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرم، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو. په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو نور ډول خلک کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي. دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي. نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دی په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایټالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړ، آیا ایټالیا غوره وه تاسو چې دغه ایټالیا هیواد ورته غوره کړی، کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایټالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري، که تاسو کتلې وي دلته زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هېوادونو ته، دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیات همکاري کړې د خپلو محصلینو سره، یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کمیلار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي، هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې، او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هېوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او اسکالرشپونه ورکول وسینه ورک ویزه کا تقریبا کا فیصدی لمخ یو وایو نو اتیا فیصد ماسلین چی یا نیوی فیصد ماسلین چی راغلی دی او درسونه پریخ دا غیو ذهنت سازی دا چې د سه جوړه شوی چې مثلا ایتالیا کې کار نشته دی دلته سیستمونه نشته دی او د دې کې څوک نشي کولای پرمختګ وکړي نو ما د دې ټول چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخدا چې مثلا کا غواړي هغه په هر روپۍ هیواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې مغختل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي نو خطر باید واخلي چې خطر و نخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولی شو چې خپل هدف ترلاسه کړو خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولی شو چې خپل لږ هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه، تاسو سره په فابریکه کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکه کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي نو اوس مثلا ما په ټوله کې په روپۍ کې وادونه کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي د دې صنعتي بټۍ ورته وایي دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله روپۍ کې وادونه کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو په ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې مونږ پاک مغل لرو پټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان نور د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر ښه اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټۍ په دې باندې کا نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سب دندې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نو پوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثر لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړې ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه خواري کړې ده، باید په هماغه خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزیومی جوړه کړي او په دغه ریزیومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوسته وي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه او تاسو د اوریدونکو هم ډېره زیاته
مننه.
Sabas lada swani, sabas.